پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه ده غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروسته پایلې اعلان شوې چې ورسره د ولسی جرګې د نوې کاري دورې د پرانیستې په لور یو نږدې ګام اخیستل شوی. دا مدثر موضوع ده. دا هموری چې نن د اپریل 23 د کتاب نړیواله ورځ د څو راپورونه پرې لرو چې په اړه به درته خبر وکړو. همدارس په بهرنۍ موضوع کې اوري، ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په وړاندې چې له دغه هېواده د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هېوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له جلال زیورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د سولې د مشورتي لوی جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي او شمالي کوریا تایید کړي چې د هغه هېواد مشر کیم جونګ اون روسیې ته روان دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. له کندهاره 11 کسان ولسی جرګې ته کامیاب شوي دي. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنځم بیت ورځې د څلور ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د پایلو د اعلان هڅه کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړی او منتظر دي چې یو شی ټاکنو شکتلو کمیسیون د پات ولایتونو ورسته فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم، د پات ولایتونو ورسته یو نهایي فایل له موږ سره نه دي شریکه شوی.
په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر د یکشنبه په ورځ ویل چې د افغانستان نوی ملي شورا به د پنځشنبه په ورځ پرانیستل سي. په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال د اکتوبر په شلمه وشوې او په ځینې سیمو کې د ستونزو له امله دا پروسه یوه ورځ نوره هم تمدید شوې وه. غزنی یوازنی ولایت دی چې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات پکې ونه شول. د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د تنظیمولو مسؤلین وایي چې په سلو کې دیرش ګډونوالي به یې ښځې وي. ټاکل شوي چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په نهمه په کابل کې وشي. د جرګې د جوړولو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق مرخیل پرون د ازادي راډیو ته وویل
دې جرګې ته کافي تدابیر نیول شوي دي او انشاءالله جرګه به په نهم د ثور ترسره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې مسؤلین وایي چې دا به اول وار وي چې په دومره زیات شمیر کې ښځې به په افغانستان کې پر یوه مهمه مسأله د خبرو لپاره په جرګه کې برخه اخلي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څرنګه پر مخ بوزي. وسوالو طالبانو تر اوسه رسمن د افغانستان له حکومت سره د مذاکرو کول نه دی منلی. په سمنګان کې د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند د ولایتي دفتر رئیس خالد عظیمي وژل سوی دی. د سمنګان د والي ویاند عبداللطیف ابراهیمی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې خالد عظیمي پرون ماښام په ایبک کې د هغه د کور په څنګ کې وشتل شوی او وژل شوی دی. د سمنګان د والي ویاند ویلي چې دا پیښه د شخصي بدۍ له مخې سوې او په دغه پیښه کې یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. شمالي کوریا تایید کړ چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر د روسیې له جمهور رئیس سره د کتنې لپاره روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا خبري اژانس نن سهار وویل چې دا سفر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بلنې پر اساس پلان شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. کرملن د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې کیم جونګ اون به د اپریل د میاشتې په نیمایي کې روسیې ته ورسي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د مافیات هغه مهلت به چې د ایران د تیلو واردات ته ورکړ سوی و نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته له ایران د تیلو د واردولو لپاره مافیات ورکړی. خو سپینې ماڼۍ د یکشنبه په ورځ وویل چې د دې مهلت د می میاشتې په دوهمه نیټه پای ته رسیږي او جمهور رئیس د دې مهلت د تمدید نیت نه لري. دا په دې معنا ده چې د چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه حکومتونه به تر دې نیټې وروسته د ایران د تیلو د اخیستلو په صورت کې د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا کار غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت حکومت پرون ویلی چې د امریکا بندیز په اصولو کې غیر قانوني دی او اسلامي جمهوری د امریکا معافیت ته هیڅ ډول ارزښت یا اعتبار نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند عباس موسوی په تهران کې رسنیو ته ویلي چې د امریکا د بندیزونو څیړنه کوي او پایلې به یې له سیاسي مشرانو سره تر شریکولو وروسته اعلان کړي. د اسرائیل صدر اعظم د دې هرکلی کړی، خو د ترکیې حکومت ویلي چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته نشي کولای. او په سودان کې پرون د هغه هیواد د پوځي مشرانو کمیټې مظاهره چانو ته امر وکړ چې په بیړه د خرطوم له لارو څخه لرې شي او هغه موانع لرې کړي چې د لواک لرې شوي جمهور رئیس پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو. د پوځي رهبرۍ تر دې فرمان وروسته په سودان کې ناکراری لا زیاتې شوې دي. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 11مه نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې لواک لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. په سودان کې د اعتراض کوونکو استازو د یکشنبې په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې، خو خبرې بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او ژغ یې وکړ چې دا پوځي شورا باید ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون زرګونه مظاهره چانو لاریون وکړ او هغوی د انقلاب نارې وهلې.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي. په دې سره افغانستان د پارلمان د نوي تقنینی دورې د پرانیست په لور یو بل نږدې ګام اخیسته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړي او منتظر دي چې یو شي ټاکنې شکل کمیسیون د پاتې ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستول وي.
نن د اپریل درویشتمه ده. په هلمند کې هم ګڼ ځوانان د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هدف باندې په عامه کتابتون کې چې د یوسین تر څنګ جوړ شوی اشتراک کوي.
نن کتاب نړیواله ورځ ده. همدې دپاره مو دلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړئ تر څو ځوانان راسي کتابونو سره آشنا سي، آګاه سي، وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په وړاندې چې له دغه هېواده د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هېوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. بیا هم خراغله وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د کندهار ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې. په دې سره د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې د 12مې تقنینی دورې د پرانیست لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک د اونۍ په سر کې ویلي وو چې احتمالا د ولسي جرګې دا تقنینی دوره د پنجمې پر ورځ پرانیستل شي. ناجي صافی په دې اړه له کابل جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
بلې سنګزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسېد چې نهایي نتایج اعلان شوي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې تر ورځې پورې به د 5 نورو ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
من دا وستم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړی او منتظر دي چې ټاکنو شکتلو کمیسیون د پات ولایتونو ورسته فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستول وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو ورسته او نهایي فایل له موږ سره نه دي شریکې شوي تر څو چې دوی دغه ورسته فایل مونږ ته روانه ستوي. ځکه ورسته او نهایي فیصله د شکایتو کمیشن تر سره کوي او موږ یوازې تطبیقات تر سره کوو او ورسته تطبیقاتو نه دغه فایده اعلانو.
له کندهار څخه سید مقتدا میران، محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، گل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، محمد عارف نوروزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اسحقزی او پروین د ولسی جرګې دغه دورې ته بریالي شوی. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نه ویشتمه په دوه دیرشو ولایتونو کې ترسره شول، خو د کندهار ولایت انتخابات یوه اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره هم تر روانې پنجشنبې پورې پرانیستل شي. له دې سره بیا یو شمیر کارپوهان په دې برخه کې بیلابیل نظرونه لري. له دې ډلې خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ولایت یو تصریح گزاره ولایت دی. د ولسی جرګې تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي، د ولسی جرګې حیات اداري انتخابات اگر چې نصاب پوره دی او هغه ثلث پوره دی، اما یو تاثیر راوړونکی ولایت دی او بالاخره باید مکمل شي. تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي، زه فکر کوم چې د ولسی جرګې د حیات اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي، تر څو د ولسی جرګې څنګه کولی شي خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
له دې ټولو سره کابل، کندوز، میدان وردګ، پکتیا او بغلان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې تر اوسه یې نهایي پایلې نه دي اعلان شوې. بلستان اکسپ
ډیره زیاته مننه کوم ناجیه صاپۍ وه له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې او په دې سره د ولسی جرګې د تقنیني دورې د نوې تقنیني دورې د پرانیستلو لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ایران د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه چې دغه هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غیر قانوني بللې او ویلې دي چې د واشنگتن د وروستي پریکړې په وړاندې به دغه هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي له راتلونکې میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې د ایران څخه د تیلو 15 پیرودونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي څو د ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړې، همدا شېبه راسره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د سپینې ماڼۍ د پریکړې په وړاندې ایران په عکس العمل کې څه ویلي دي؟
بلې سنګزه سب د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه و د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بلل لري. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته ویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې 15 هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي او نتیجه به هم د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې شي چې د هغې په رڼا کې به خپل پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. البته ایران له دې مخکې هم کراتو ګواخ کړیو چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي د نړۍ له قدرتونو سره به د 2015 کال له اتومي تړونه ووزي. البته واشنگتن د تیر کال په مې میاشت کې دغه تړونه وتلی او پر ایران د دې هیواد د اتومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاری کړي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او متحده عربي امارات سلا شوي چې له بازار څخه د ایراني تیلو د لری کېدو په صورت کې د نړیوالې تقاضا د پوره کولو لپاره پر وخت اقدام یقیني کړي. سپینې ماڼۍ ویلي د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د دې پریکړې له مخې د می له دوهمې نیټې، یعنې د راتلونکې میاشتې له دوهمې نیټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا 15 هیوادونه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د می تر دوهمې نیټې له بندیزونو استثنا کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي.
دغه 15 هیوادونه چې امریکا ورته د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت ورکړی و، کوم یو عکس العمل هم ښودلی که څنګه تازه؟
په دغه 15 هیوادونو کې چې د ایران د تیلو له پیرلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو معاف شوي، تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقره د واشنگتن پر دغه پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات لټینګ سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې ترکیه دغه یو اړخیز بندیزونه او لګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په برخه کې د اعمال په ډېر ډول نفوذ غندي. تر اوسه پورې نورو هیوادونو چې چین چې اوبخی هند چین دی او دغه راز جنوبی کوریا دیو تر اوسه پورې عکسونه ما سره مننه څرګند کړه.
مننه کوم نوریاس نوری. ویل چې ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پریکړې په اړه چې له ایرانه د تیلو د پنځو پیرودونکو هیوادونو باندې به معافیت نه تمدیدوي عکسالعمل ښودلی ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ است. اوس هم اجمل تورمان د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د هوایی دالیزونو لپایل څخه په 515 پیته پروازونو کې 1260 تنه کالی بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدر مجموع
دی وی په ټولیز ډول شپږ زره شپږ سوه شل تنه کالی چې وچ او تازه میوه، لاسي صنایع، زعفران او قرقل پکې شامل دي بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي وویل چې یوازې په مارچ میاشت کې له افغانستان نه هند، چین، عربستان، ترکیې، اماراتو او اروپایي هیوادونو ته په شپېتو پروازونو کې 115 تنه کالی صادر شوي دي. د ښاغلي رسا په وینا دغه وزارت په پام کې لري چې روان کال د پروازونو شمیر ډیر کړي او یو شمیر نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیسي. په دایکندی ولایت کې پر خزو شپږ ډیر کلخانی وویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلخانی د دایکندی ولایت د کرنې ریاست لخوا په نیلي او شهرستان ولسوالیو کې پر یاد شمیر افغان میرمنو وویشل شوې دي. د سرچینې په وینا له دغه کار څخه هدف کورنۍ ته د تازه سبزیو تولید، د سبزیو د وارداتو کمیدل، د خوارځواکۍ کمیدل او بې وزلو کورنیو سره مرسته ښودل شوې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو و اتیا افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه پوله، زر ایراني تومنه پنځه افغانۍ او شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼې باندې البته لینکونه لوستلی شئ او په ویب باندې به مکمل پراته وي. اوس هم د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت له هلمند تاسو ته یو راپور لرو. د هلمند ځوانان د مطالعې د ترویج لپاره کتابونه راټولوي. د هلمند پوهنتون استادان هم ورسره په دغه کار کې لاس یو کړی دی. دوی وایي چې 100,000 کتابونه به راټول کړي. د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په هلمند کې یو عامه کتابتون، سیار کتابتون هم جوړ شوی دی چې خلک د کتابونو د مطالعې لپاره ورځي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د همدغه عامه کتابتون او سیار او ګرځنده کتابتون د لیدو لپاره ورغلی او دا راپور یې پرې لیکلی.
د هلمند خړ او مس سیند ترڅنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې سره ګلان، لوړې ونې او شین چمن زړه بوژنوونکي دي. که څه هم تر دې مهاله د نندارتون کتابونه او سیلانیان لږ دي، خو دا به لومړی ځل وي چې دغه پارک ته ځوانان د کتاب د مطالعې او نندارتون ته د یو بل کتاب د ډالۍ دپاره راځي. تر به مخکې دغه واړه نندارتون ته د مطالعې دپاره راغلي ځوانان چې پنټ پنټ کتابونه ګوري وایي دا کار پر نیک پال نیسي او فکر کوي چې که دغه ډول فعالیتونه او ګرځنده یا سیار کتابونه جوړ او ادامه پیدا کړي مطالعه به ډېره سي. دوی دا کار د هغه کسانو لپاره یو اسانتیا بولي چې څېړنې کوي خو د دقیقو او پریمانه ماخذونو په موندلو نه توانېږي.
ځوانان ډېر وخت پر فیسبوک تېروي او موږ دا هڅه کوو تر څو پورې دوی وهڅوو تر څو په مطالعه په برخه کې کار وکړي، تر څو مطالعه وکړي. نو دا ډیر نیک اقدام دی ټول هلمندیانو څخه هله کو هغه کسان ټول په ټول افغانان څخه چې لدی کتابتون سره خپل کتابونه چې کوټه فراته دي مطالعه جنه کی یا استفاده نه کی چې دا کتابتون ته وکړ دا ډیر نیک اقدام دی بيدغه اقدام نور هم وسی
چړون کې وای مطالعه کا آرام چا پریال تړتیا لرنو روجدل هم غواړي هغه کسان چې د کتاب د مطالعې وسیله نه لري په دې ډول آزاد او پرانیستو پروګرامونو کې په ګډون سره کولای سي بلې دي چې خسته سي د مطالعې د پخواني زړه نازړه حالت له ځانه لرې کړي او ډېر کتاب ولولي. د کتاب لوستلو او ډالۍ د دغه حرکت د مهمو غړو څخه د هلمند پوهنتون استاد لال محمد سفارت وویل دوی دوې موخې لري، د دې لارې هم عامه کتابتون غني کوي او هم خلک په مطالعه روجدوي.
موږ په هلمند کې د کتابونو د نشتون سره مخامخ وو. زه په خپله پوهنتون کې استاد یم او ما د دې شي دا احساس کړی چې زموږ کتابونه رامیشه چې به محصلینو ته مو حضور کول سیمینار ورکوي دوی به د کتابونو د نشتون سره مخامخ کېدل یا مخذ به نسواد پیدا کول. د دې لپاره ما یو تصمیم ونیوه چې موږ له 5000 څخه تر 1 لک پورې کتابونه به ټول کړو. د هلمند لپاره یو آزاد عامه کتابتون جوړ کړو چې لله الحمد دې کې موږ کامیاب شوي یو بریالي شوي تقریبا تر 4000 کتابونه پورې موږ په تیر یو میاشت کې پیدا کړي. نو دې ترڅنګ موږ نن د یو داسې حرکت وکړي چې کتاب نړیواله ورځ هم د دې لپاره موږ ته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي ترڅو ځوانان چې کتابونه سره آشنا سي اګاسي و پوهیږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کوم باید مطالعه وکړو او مشترک مې کوو چې د کتابونو سره همکاري وکړو.
د ازادي راډیو ټول د ټاکل شوی شمیر کتابونو تر منډلو وروسته د مطالعه او زده کړې د ترویج د لپاره ښه پلانونه لري چې یو یو به تطبیق کړي. د میرویس نیکه په نوم د هلمند سینتر څنګ دغه ښکلي پارک د چټکو خوړو ځینې هټۍ هم شته، خو د نن ورځې د سیارې ګرځند کتابتون خواته د سیلانیانو او کتاب د مینوالو شمېر آهسته آهسته ډېریږي. ځوان سمیع الله ارشاد چې پخوا تر دې هم دې ځای ته راتلی وای اکثره ځوانان د سګریټو او چرسو لپاره راتلل، خو که دغه ډول کتابتونونه او د مطالعې کلتور وده وکړي ډیری به د ښه ژوند لوری پیدا کړي.
ځوانان په پارکو کې د سګریټ څکولو ورک کولو او چکه کولو څخه راوګرځي او دوی مطالعه وکړي دا به د دوی پر ذهن یو ډول تاثیر ولري. او مطالعه چې ده موږ ته معلومه ده که دینی که عصري ټوله ګټه لري، نو دوی باید د هغو شیانو څخه ډډه وکړي او د دې پر ځای چې یو څه وخت هغو ته ورکړي کتاب ته هم ورکړي او مطالعه هم وکړي.
که څه هم په تېر یوه لسیزه کې د معلوماتو د لاسته راوړلو منابع ډېرې سوي دي، د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو دنیا په خورا سرعت پراختیا مومي، خو د خانشین څخه لشکرګاه ته راغلی مولوي محمد نبی حکانی وایي کتاب او مطالعه د فکر دنیا جوړوي.
کتاب یو داسې اصل دی چې کتاب لومړی استاد د انسان هغه خپل کتاب دی. څومره چې کتاب سړی ته هغه د علم په زیاتوب کې هغه مرسته کوي بل هیڅ شی هم نشي کولی، دغه سره معادل کوم شی برابرېدل نشي. نو لومړی استاد د انسان هغه کتاب دی. د کتاب ته پاملرنه، د کتاب سره علاقه ساتل، د کتاب سره مینه کول دا د انسان د پرمختګ ضمانت کوي.
چې د هلمند ځوانانو لخوا د عامه کتابتون د غني کولو او د کتاب په لوستلو د نورو ځوانانو د روزلو پروګرام به څنګه کیږي، خو په لشکرګاه کې ګڼو ځوانانو لاله وړاندې د مطالعې د شپې په نوم یو پروګرام پیل کړی دی چې په اونۍ کې یو ځل او یوه شپه پر یوه مشخصه موضوع مطالعه او بحث کیږي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ بلابل ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په تړاو د یوې بلې غونډې د جوړېدا په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. وسه خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي امریکایان، طالبان او افغان سیاستوال د قطر د ناستې ترسره کېدا غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلي پامپیو له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرو کې د قطر کانفرانس پر ځنډېدو خواشیني ښودلې او دغه کانفرانس د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره ښه فرصت بللی. همدې ورځپاڼې د سید اکبر اغا په قول لیکلي حکومت په لوی لاس د قطر غونډه ثبتاش کړه او د سولې مشروطي جرګې له لارې غواړي د خپل واک موده وغځوي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخولي لیکلي د قطر ناسته د ناسم مدیریت له امله لغوه سوه، د سولې خبرو د دوام لپاره د مصالحې د رهبري شورا جوړېدل ضرورت دی. هم دې ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې ولې د خپل برخلیک په ټاکلو کې ناتوانه یو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کوم ولس چې په خپلو کې همغږي لري خپل منځي لانجې د نورو درګاوو ته نه وړي، ملي حاکمیت یې هیڅکله هم تر پوښتنې لاندې نه راځي، پر برخلیک یې نور هیڅکله هم نشي مسلط کېدای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د جګړې دوام د افغان حکومت او طالبانو لپاره ګټور نه دی. د خلکو تمې دا دی چې سیاسي جریانونه افغان سیاستوال باید له امریکا او نورو دوستو هیوادونو سره په همکاري دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته داخليږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت، ولس او امریکا د سولې لپاره هڅې تیزې کړې دي. د هیواد د سرمقاله لیکوال امریکا ته وړاندیز کوي چې د افغان سولې په دښمنو کړیو د فشار زیات کړي، کنه له دې پرته به سولې ته رسیدل ستونزمن وي. او د سرمقاله په پای کې راغلي ښه به وي چې د افغان سولې لپاره بله غونډه د قطر پر ځای په بل کوم هیواد کې وسی. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې یادونه سوي چې افغانستان دا مهال په یو تاریخي پړاو کې دی. جګړه او سوله دواړه په یو ستر مازل بدل سوي او ځینې هیوادونه له افغان سولې نه په استفادې هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپل ستراتیژیک اهداف پلي کړي. او د همدې سرمقاله په پای کې راغلي افغان حکومت د قضیې د اصلي اړخ په توګه مکلف دی چې د سولې د خبرو مدیریت په لاس کې واخلي او د سولې پروسه کې خپل فعال حضور دایمي کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد عارف تکندار رسمي زنګ درته وهلی دي. ما غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي. د دې عام افغانانو ګناهګر د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان دې ګوري. او په نیز دا کوم اوس حکومت سوایي چې راسي مزار ته ستاسو خبرې کوو که په کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا به بیا دغه امریکایي خبرو ته به نه کښېږي. دغه د دی به نه وي دی به وایي جوړ ده سبا بیا دا سات نه پیدا کېږي که نه نور چې حکومت شته په لاس کښې دي. نو زما د دې څخه دا غوښتنه ده چې د جوړې حکومت ته بلنه ورکړي، دغه را روانه غونډه دستي د حکومت سره کښېني که نه کښېني. دا 24 میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام رسم د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي دار افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې، مسکو د ورغې کښېناستې، امریکا او په چین کې کښېناستې، چاکلیټ یې وخواړه، خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې؟ راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه، خپل کور جوړ کړه، له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې ته مکتب سوځې، پل ورانه، سربازان د افغان د خوندې مندې ګوره یې افغانان وزنې. خواهش کوم چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږیاست. له ازادي رادیو مو د خلکو پیغامونه واورېدل. تاسو هم کولی شئ د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونو باندې زنګ راووئ او کولی شئ خپل پیغام موږ سره ثبت کړئ. اوس هم له عصمت ساروان نه د ټویټر په اړه باندې تازه او جالب معلومات اورو.
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي، د فالو کوونکو یا تعقیبوونکو شمیر په ورځ کې له 0 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی. ډېر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي. ټویټر په یوه خبر کې ویلي، فالو نه فالو کول، فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي؟ سپم لیږونکي، نو موږ ستاسو له لورې د فالو کوونکو شمیر د ورځې له 0 څخه 400 ته راکم کړ. اندېښنه مه کوئ، دا به درته ښه وي. ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دې په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي، ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبوونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو اوریدونکو په بیلابیلو موضوعګانو باندې سمیسونه را لېږلي. بارات خان ساخت د هلمند له بولانه لیکلي، ټول افغانان باید د کتاب په راټولولو کې مرسته وکړي، نن د کتاب نړیواله ورځ هم ده. بشیر بیبزی له ازرې لیکلي دي، څومره چې د سولې خبرې اوږدېږي ګمان مې کېږي چې نتیجه به ورکړي. عبیدالله سروري بیا د لغمان له علیشنګ لیکلي، وروستۍ سیلابونو او اورښتونو علیشنګ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي. وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې 12 بجې شوې. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې ده. کندهار څخه یولستانه ولسي جرګې ته کامیاب شوی دی. د کمیسیون مرستیال نن ویل چې د پنځم بیتر ورځې د څلورو ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د پایلو د اعلان هڅه کوي. د سول د مشورتي لوی جرګې جوړونکي وایي په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به یې ښځې وي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه په کابل کې اوسي. د جرګې د جوړولو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل وایي چې جرګه به څلور ورځې وي. په سمنګان کې د جمعیت اسلامي افغانستان ګوند د ولایتي دفتر رئیس خالد عظیمي وژل سوی دی. د سمنګان د والي ویان نن د ازادي راډیو ته وویل چې خالد عظیمي پرون ماښام په ایبک کې د خپل کور ترڅنګ وشتر سوی او وژل سوی دی. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر 310 ته لوړ سوی دی. د پولیسو په وینا 500 تنه زخمیان دي او ډیر زخمیان لا هم په روغتونونو کې پراته دي. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې حمله د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت توحید الوطنی ورته ویل کیږي کړی دي. شمالي کوریا تایید کړ چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر سره د کتنې لپاره مسکو ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن سهار ویلي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر د روسیې د جمهور رئیس د بلنې پر اساس هغه هیواد سفر کوي.
لاند خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې باندې لوستلای شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ناجي صاحب سره واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره غلې. نن په دغه پروګرام کې اچ پی لوري ناروغي په اړه خبرې کوو. په ننني پروګرام کې را سره د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ ملمه دی او زه ناجی اسابې یو راپور چمتو شوی. راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. اچ پی لوری یو بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال ازادي رادیو ته وویل چې د اچ پی لوری بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه وي.
د اچ پی لوری بکټریا فقط همدغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکټر پایلوری په نوم باندې دیږي. د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ الصحه مراعاتېږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالېږي. خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 2 کالو او 5 کالو ترمنځ وي او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننیو وختونو کې اکثرا جنګونه او بدبختانه ناامنۍ ډېرې زیاتې شوي دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالېږي، د دوی د اوبو چخاک مشکلات موجود وی خوراک ککړ وی مستقیم تماس لامل یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي.
یو شمیر روغتي متخصصین وای کچیرې د اچ پی لوري په وخت درملنه ونشي حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، اچ پی لوري ناروغي خبرونه زنګړی شوې، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واوري، ازادي رادیو دات او ار جی مهیروي. ډاکټر صاحب کاکړ رازو خبرونه ته او د خبرونه په سر کې به موږ ته وایي چې ستاسو په نظر اچ پی لوري څه ډول یو ناروغي ده او په دې ورسېو کې ولې د پراختیا په حال کې ده؟
اچ پی لوري لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي، اچ پی لوري په خپل بکتریا ده، یو میکروب ده، د ناپاکو اوبو او خوړو د لارې څخه د انسان هضمي سیستم خصوصا معده او د کوچنیو کولمو غلومننۍ برخې ته داخليږي. سرنګه چې دا بکتریا کسه هم دا بکتریا د تیزابو سره حساسه ده، د معدی تیزاب کولای شي چې دغه بکتریا د منځ ویسي، خو بیا هم په دغه بکتریا کې دغه توان شته، دا قابلیت پکې الله تعالی یې ښه ده. دغه بکتریا چې دا د سپرینګ شکل لري، ګرام منفی بکتریاګانو په ګروپ کې راځي. سلور دانې قمچینې یا پنځه دانې قمچینې چې د فلاجیلا په نوم باندې یادیږي، دغه بکتریا پنځه دانې قمچینې لري. کله چې د اوبو یا د ناپاکو خوړو د لارې څخه معدې ته دغه بکتریا لاړه شي، هلته د دغه قمچینو په واسطه باندې د معدې په مخادي غشا باندې یا د معدې په دیوال باندې ځان نخلوي. کله چې هلته ځان ونخلوي، د پروټیز په نوم باندې یو انزایم لري چې دغه انزایم کولای شي دا کوم تیزاب چې د معدې په مخاطی غشا باندې موجود دي دغه تیزاب خونسا کوي. کله چې دغه بکتریا دا تیزاب خونسا کی، کله چې تیزاب خونسا شول، دغه بکتریا بیا کولای شي د خپلو تخریبي انزایمونو په واسطه باندې د معدې جدار ته ځان رسوي. کله چې جدار ته ځان ورسوي، بل اخره هغه غلطه پاتې کیږي او د معدې د جدار د لمنځه وړلو سبب کیږي.
ډیر مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. بیا به هم د اړیکو شمیرې ویم: 0995 15 30 50 او بل شمیره ده 0998225. په دغو شمیرو تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب کاکړ نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یو اوریدونکی دا اوس په لګه کې دی او د پوښتنه اخلو. ښه راغلی پروګرام ته. لومړی هم ځان را پیژنې؟ مهرباني وکړئ ځان را پیژنې. ښه، فکر کوم د دغه ورور اړیکه له موږ سره پرې شوه. بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
بخیر جوړه
او خوشاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ. ایمان غږ اورئ تاسو؟ فکر کوم اړیکه کې ستونزه ده. ډاکټر صاحب، راځو د اچ پی لوري ناروغي په تړاو له تاسو بیا هم پوښتنې ډېرې دي، ځینې پوښتنې به مطرح کړو تر هغې چې اوریدونکي راځي.
د وړاندې ما وویل کله چې بکتریا معدې ته ورسېږي، هلته تکثر کوي او د معدې دغه کوم نورمال غوښین قشر چې دغه د منځ وړي. کله چې دغه تخریب شروع شي، نو په معده کې یو زخم پیدا کیږي. کله چې ناروغ ته زخم پیدا شي، بلاخره که دغه زخم تداوي نشي، دغه زخم ورځ په ورځ باندې زیاتیږي. کله چې په معده کې زخم پیدا شو، نو ناروغ ته د خېټې په پورتنۍ برخه کې سوزش پیدا کیږي. اکثره د اچ پی لوري ناروغان چې ډاکټر صاحبانو ته ځي، د دوی زیات شکایت د دینه وي چې معده می سوزي، د خېټې په پورتنۍ برخه کې لاس دی چې معده می سوزي. چې دغه سوزیدل کله چې زخم پیدا شي په معده کې، هلته چې کوم اعصاب دي، هغه د تیزابو سره مخامخ کیږي، چې دغه تیزاب بلاخره عصبي رشتې تحریکوي او ناروغ ته درد پیدا کیږي. د درد څخه علاوه ناروغ ته دلبدی پیدا کیږي، استفراقات ورته پیدا کیږي او بلاخره ناروغ اشتها د لاسه ورکوي. کله چې ناروغ اشتها د لاسه ورکی، نو په دې وخت کې ناروغ خپل وزن هم بایلي. کچیرته
اوریدونکو ته به هم وار وار کو رزو یو اوریدونکو په لیکه کې ده مهرباني وکړئ.
سلام علیکم صافی خور استفیلہ پسرلای لیکلینا.
وعلیکم السلام په خیر راغلی پسرلای صاحب، مهرباني وکړئ خپل پختره هم مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم نن پوښتنه دا چې کله مثلا ډوډۍ وخورم نور ډوډۍ نشم هضمولی، یعنی نور زما قضایګه ته ډېر زما ځان ډوډۍ زه اوس یې ریاسي ډېر قضایګه ته
ښه. عمر دې څومره ده اسدالله خانه؟
زما عمر ډاکټر صاحب محترم اتلس کاله دی.
اتلس کاله نه ښه، څومره وخت کېږي دا تکلیف درته پیدا شوی ده؟
څنګه
چې ډوډۍ وخورې ضرورت درته پیدا کیږي چې بیرون لاړ شي؟ خبره دا ده چې داخلي یو محترم ډاکټر صاحب ته لاړ شي، هغه به د ایچ پایلوري معاینات درته وکړي چې خوشبختانه ایچ پایلوري دی منفي وي، نو بیا د لویو د غټو او کوچنیو کولمو د انفلمیټری یا التهابي ناروغي دي، د دغه ناروغیو په دغه ناروغیو کې ناروغ ته کله قبضیت پیدا کیږي، کله ورته اسهال پیدا کیږي، بعضی وخت د اسهال سره وینه هم ځي، ناروغ ته د خېټې دردونه پیدا کیږي، هغه کوم غذایی توکي چې خوري ناروغ دا توکي نشي هضمولی، وجود ته نه جذبېږي، ناروغ خپل وزن د لاسه ورکوي. نو یو داخلي ډاکټر صاحب ته لاړ شه، د شپایلوري معاینات هم وکړي، د ډاکومیتیازو معاینات هم وکړي. نو زه چې څونه فکر کوم، اول خو به شپایلوري وي، کې شپایلوري مراد شولا، نو بیا دغه د پښتورګو التهابي ناروغ د کولمو التهابي ناروغي دي، دغه د پاره معاینات کیږي ان شاء الله چې د درملنې وړ دي دغه ناروغي.
ډیر مننه بلوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ. تر دې غږ لږ ټیټ کړئ چې ستاسو غږ واورو موږ، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، مې د جوش کوي میدان.
عمر دیش کاله ده. خا خا خا، کله چې ډوډۍ وخورې دغه نه سونه وخت پس د میدی جوش درته پیدا کیږي؟
بس میدی نه دلوګی نه، بس جوش پیدا کیږي، بس کله وچو بس بیا پنارې بیا
صحیح. نه چې مور شي بوج در باندې راشي ډوډۍ چې وخورې. خا خا، سید مهرباني.
ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ بیا به نور اوریدونکو ته
دغه ورور چې اړیکه نیولې وه، کله چې ډوډۍ وخورم معده مې جوش کوي، نو انشاءالله اول خو به څه مسله نه وي، کوشش دې وکړي چې په کم اندازه ډوډۍ دې وخوړل شي. هر هغه څوک چې په زیات اندازه باندې ډوډۍ خوري، زیات خوراک کوي، د هغه نه وروسته د معدې جوش پیدا کیږي. که بیا کوشش دې وکړي که دغه مل ورور نسوار کوي، سګریټ کوي، ورزش نه کوي، په زیات اندازه باندې ډوډۍ په زیات اندازه باندې خوراک کوي، نو کوشش دې وکړي ورزش دې شروع کړي، که سګریټ نسوار کوي دا دې پرېږدي او په کم اندازه باندې دې ډوډۍ خوري. که بیا هم د معدې جوش ورته و نو لاړ شي داخلي ډاکټر صاحب سره دې د ایچ پایلوري یوه معاینه دې وکړي. د دې څخه علاوه د جړ په نوم باندې یوه ناروغي ده، هغه کسان چې زیات وزن ولري، یا هغه مورګانې چې حمل ولري، یا هغه څوک چې سګریټ سکوي یا نسوار کوي، په دغو خلکو کې هم د معدې جوش پیدا کیږي او بلاخره خولې ته یې ترشي اوبه راځي. نو کوشش دې وکړي چې وزن کم کړي، ورزش وکړي، کم سمو سګریټ کسکي ادا پرېدیا، او کبیا هم دا مشکل مو حل نشو دی، او داخلي ډاکټر صاحب ته ورشي چې پوره معاینات درته بیا وکړي.
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د دغه ناروغۍ د مخنیوي په تړاو به هم الله تاسو وورو خو سرزو اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ازادي رادیو وورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
توخی هم د زابل ولایت چهیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. ټوله اوریدونکو او د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب ته سره راغلاست وایم.
خوشاله اوسئ مننه، مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، د خنیدا پوښتنه ده چې زموږ په وطن کې
بعض خلک وایي وایي سهار وختي چې پر تاسو خوا باندې یو څوک اوبه وڅښي یو څو نو دا د معدې لپاره ښه دي. او بله مې یو عمومي پوښتنه دا ده چې هغه دوایې چې اکسپایر شوي وي یعنې تر وخت تېرې لکه مالش وو پیچکاري وو ګولۍ چې د معدې وو د پوستکي وو د تزریق له لارې کېږي تاسو تر وخت تېرې د دې پر ځای چې هغه ګټه نه ولري د انسان دپاره د مرض سبب ګرځي یعنې نور مرضونه ځینې پیدا کېږي که نه پیدا کېږي او وټول معدې و مرضو ته امراض مختلف دي.
وضاحت ورکړي ډاکټر صاحب که کومه بله پوښتنه نه لري توخی صاحب نو ستاسو اړیکه پرې کوو تاسو له خبرونې سره ووسئ. ښه د توخی صاحب اړیکه هم پرې شوه ډاکټر صاحب دا پوښتنې به ځواب کړئ.
توخی صاحب ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام وایم. مونږ په طبابت کې یو متل لرو چې نو ایسیډ نو السر کوم ځای کې چې تیزاب نه وي په هغه ځای کې به زخم بنه وي. سهار وختي د اوبو څکل نه تنه د دې پر ځای چې د معدې تیزاب خونسا کوي کله د تیزاب خونسا شو نو بیا چې پیلوري نشي کولای چې دغلته په معده کې خپل وده وکړي او میکروب رامنځته کړي. نه تنه چې د سهار په نهار باندې د اوبو څکل د معدې دپاره ګټه لري بلکې د پښتورګو د تیګو دپاره د پښتورګو د انتاناتو دپاره هم ګټه لري. بل پښتنه مو دا وکړه چې دواګانې که ایکسپایر شي تاریخ تیر شي دا تاوان لري که نه لري. ټولې دواګانې تاوان نه لري چې ایکسپایر شي سره به خپل مثبت تاثیرات د لاسه ورکوي. خو ځینې دواګانې شته دي د دې پر ځای چې هغه مثبت تاثیرات هم د لاسه ورکوي خپل منفي نوي تاثیرات هم جوړوي. بل پښتنه مو توخی صاحب دا و چې هر د معدې زخم چې پایلوري ده نه د معدې زخم مختلف عوامل لري. یو عمده عامل چې 80% د زخم تشکیلوي هغه د اچپایلوري میکروب ده. اچپایلوري څخه علاوه که څوک په زیاته اندازه باندې د درد ضد درمل اخري خصوصا دغه اسپرین ډسپرین ګولایګانې چې په اطرافو کې په زیاته پیمانه باندې استعمالیږي او ډېرې استعمالیږي دغه څوک چې د اسپرین ګولې په زیاته اندازه باندې خوري دغه خلک هم د معدې په زخم باندې اخته کیږي. بل عامل یې هغه څوک چې فاميلي تاریخچه د معدې د زخم ولري د غوی اولادونه هم کولای شي چې په اچپایلوري باندې اخته شي. همدارنګه کې څوک د وینې او ګروپ ولري که د وینې او ګروپ ولري دغه خلک هم کولای شي چې په پیپټیکل سره د معدې زخم باندې اخته شي.
ډیر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په دغه پروګرام کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ ملمه دی. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ځان هم رو پیژنې؟
مننه، خوشاله چې خیر الله یم له میدان وردګ ورته.
خیر الله خان، نن موږ د ایچ پی لوري ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
ایچ پی لوري په اړه پوښتنه لرم، کابل پوښتنه غواړم.
ښه خبره ده، مهرباني مهرباني وکړه.
بل پوښتنه مې وایې د ګډیر ګرمې پټې کوم د دې څنګه ډېر څه دې ګډیر زرمي د څنګه غره دا وایي چې نن وژنه وکړه نو دې ناروغ مې چې دا تو درته لاسم کومې برخه دې کړته مو دې جوړ کړم.
خیر الله خان، عمر دې څومره داسې مسؤلیت لري؟
خیر الله خان، من غاوري. ښه، فکر کوم د دغه ورور اړیکه لمکتره پرې شوه. دوی هم دغه البته یو پوښتنه وه، تاسو
کوم مشوره لرئ؟ مې ویل چې مایوسه کیږم. خیر الله خان، باید مایوس نشي، د حالاتو سره مقابله پکار ده. سړی باید مایوس نشي، کچیر ته وزګار وي، سمصرفیت نه لري، ځان د سمصرفیت وګوره. په لږو پیسو باندې خیر د کار وکړه، هغه ستا ذهن به مصروف وي، هغه وجود به دې مصروف وي. خپله مایوسه کیدل د ذهني ناروغیو یوه نښه ده. کچیر ته زر مایوسه کیږي، ډیر مایوسه کیږي، نو د عقلی عصبي او ډاکټر صاحب ته لاړ شه، هغوی به درته ذهني درمل نه وکړي. که درملو ته هم ضرورت وي درمل به درته درکړي، خو مایوسه کیدل پکار نه دي.
ډاکټر صاحب کاکر، ځینې خلک په دې اندي چې کچېرې معده یو وارې په دغه بکټریا باندې میکروبي شي، نو د دې میکروب له منځه وړل خورا ستونزمن وي او تر ډېره د میکروب پاتې کېږي. ستاسو نظر څه دی؟ آیا په درملو اخیستلو باندې دا میکروب له منځه ځي؟
او بالکل، څرنګه چې پایلوري یو ژوندی مخلوق د خپل حرکات لري، خپل جینیټیکي ساختمان لري، معلوم ساختمانونه لري، معلوم انزایمونه لري، نو د دغه انزایمونو په بلاک کولو سره، د دوی د وجود په تخریبولو سره چې د درملو په واسطه باندې کیږي، بالکل کیږي. که یو څوک د معدې زخم د پایلوري په واسطه باندې ولري، هغه مونږ تر 2 هفتو ته 3 میاشتو پورې مونږ دا دوي کوو. که څوک د کوچنیو کولمو زخم ولري، هغه مونږ تر 8 هفتو پورې درملنه کوو. بالکل دغه ناروغي د درملنې وړ ده، خو کچیرته دقیق تشخیص وشي او د ښه کیفیت دوا واخیستل شي او دوا تر معلوم وخت پورې باید وخوړل شي، او کم پریزونه چې ډاکټر صاحبان ورکوي هغه باید وشي، او ځان ته د شپلوري نه یو څوک ذهني مشکل دی ځان ته نه جوړوي. یو چاته یو وخت کې شپلوري پیدا شي، نو دا د بیا ځان سره ټول عمر د شپلوري نوم د ځان سره ضبطوي او وایي دی بس نن شپلوري شو، ما ډاکټر صاحب ته لاړم، درملنه مې واخیسته، 3 میاشتې پوره شو، بس ښه شوم. خپل دی روحي تداوی دی داخلك ځان ته وکي، دومره مهم نه دی شپلوري. که چیرې شپلوري بیا تداوی نشي، نو بیا په لنډ وخت کې یو څوک شپلوري تداوی نشي، ناروغ ته د وینې استفراقات پیدا کیږي، په ډکو میتیازو کې وینه پیدا کیږي، هغه زخم سوری کیږي، د ناروغ معده بندیږي، کم خوراک چې مونږ کوو هغه بیا کولمو ته نه ځي، بالاخره ناروغ ته استفراقات پیدا کیږي، کم خونی ورته پیدا کیږي، ناروغ خپل وزن د لاسه ورکوي. نو که دغه علائم بیا په چا کې پیدا شي، دغه د شپلوري هغه انذار ده، دغه انذار ده. نو شپلوري ځان ته باید یو ذهني ټینشن جوړ نشي یو چاته چې پیدا شو.
درملنه یې څومره یعنی نهایي شونی ده، او تر څنګه باید څونه تر 3 میاشتو پورې دوا واخیستل شي؟
تر 3 میاشتو پورې دی، شپه 2 میاشتې تر 2 د لسونه تر 2 هفتو پورې هغه بحث لږ دره مسلکي کیږي. پی پی آی اخیستل کیږي، هغه د معدې چې کوم تیزاب دی هغه خونسا کیږي، هغه را کمیږي. ورسره 2 قسمه انټي بیوټیک اخیستل کیږي تر 4 لس هفتو پورې. که چیرته دی دوه مختلف ترکیبونه لري، 3 قسمه ترکیبونه دي د انټي بیوټیکو چې دا استعمالیږي، دغه 3 قسمه ترکیبونه ټول باید استعمال شي، ناروغ انشاءالله ورسره ښه کیږي. که بیا هم ښه نه شو، نو بیا د جراحي ډاکټر صاحبانو سره هم مشوره کیږي، ناروغ ته انډوسکوپي کیږي، د کمرې د لارې څخه پایپ ورکته کیږي، نو بیا د زخم په ماشیني سترګو باندې کتل کیږي چې دا زخم څه رقم ته ده. بالکل د شپلوري ناروغي شونې ده، خو تشویش ترته ضرور نه ده ډېر.
ډېره مننه. نورې پوښتنې هم ډېرې زیاتې دي، خو اوریدونکو ته به وار ورکو. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو. السلام علیکم.
خیر الله یم، اړیکه مې کټه شوله.
خیر الله خان، مهرباني
وکړه. په پښتنه رڼا وکړه، عمر مې 19 کاله دی، 12 درجه نه پاتې شوی یم، په دریمه درجه او کمکور ازموینه مې ورکړه دی، او کمکور ازموینې ته په تمه یم، انشاءالله مطمئن یم چې زه به انجینری ته تمه بیږم، لومړی امتحان مې وکړو.
خیر الله خان، دغه د مطمئن مې نو بیا ولې مایوسه یې؟ خیر الله خان، مطمئنه مې انجینری پوانځي تم کامیابیږي کې نمرې دی موړي دی، نو بیا ولې مایوسه یې؟
بس چې څه وکړم، ان پی پی کرونا را پیدا شي، نو تړې غونډې هم له ژوند سره یو ما څه خوان نه رکی.
خیر، ژوند نه مستړ کیږي، ژوند د کار او د مبارزې نوم دا، ایس کله باید ستړی نشي. کبه هم ډیر مایوسه کیږي، تشویشونه دي زیاتیږي. یو د عقلی عصبي ډاکټر صاحب ته لاړ شه، هغه بلک درمل درته درکې، ان شاء الله دا مایوسي به ختم شي.
ها، مننه کو خیر الله خان نه، بل اوریدونکو ته وار ورکو. مهرباني وکړه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زدي رادیو اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
امره ګل کړو دی. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
سلام به خودت و ډاکټر صاحب محترم.
بسیار تشکر.
یک ډاکټر یوزی له خو نوم د پروګرام له لقه از ډاکټر صاحب کې شون قدر ما بودې پر استاد د اولترا ساوند 5 سانتیمتر ما چې کان خو د نتیجه نشان داد. یوریماکس کپسول یوریماکس داده و قدر فایده نکرد. دکتر صاحب اینا هم شما اگر بگوین که امکان خرد شدن غده پروستات هست و یا چی کنه اما عملیات شده؟
خب چند سال است مریض؟
مریض 65 سال است. دکتر صاحب
خامرگانی
اینمی دمی کفخانه جمعیت جمهوریت در یولولوژی
اینه می جور ترسان داد بازمو سار سار پنج یا پنج داد نسان دادم پاکک پس که بودیم یورمکس کپسول داد اما این یک سیمو می خوره و قدر فایده این دروز زیاد نشده
مریض سوزاک میشه مریض سوزاک میشه زود دود مریض سوزاک میشه
بسو کم
اغوکشه زدر توایه ما هاگه ناروغان چی عمرونه د نارینه ناروغان چی عمرونه د شپیته و سخلوڑ وی پا دوی که عادتاً د پروستات غوده غتیگی کلا چه داغه غوده غتشی نو ناروغ تا غتشی میتیاز یا ادرار چه کمیاد پا مسانه که جمع کیگی کلا چه داغه ادرار جمع شو بیلاخره داغل تا میکروبونه هم وده کوی او ناروغ تا بیا سیستایتس یا ده مسانه میکروب او ناروغ تا سوزاک پیدا کی گی د سو وخت د پاره ناروغ ته هغه درمل ورکول کیږي چې د تشو میتیاز ولاره اخلاص وساتي او د پروستات غوډه بیرته کوچنی شي که چیرته درملنې کارونه ک دغه درملو کارونه ک او ناروغ ته بیا هم سوزاک پیدا کیده زرزر ادرار ته نو بیا خلاره د دې د پاره چې د مشکل نه بیغمه شي بیا د یورولوژي ډاکټر صاحبان پروستات وباسي او ان شاء الله د تکلیف حل کیږي نو کوشش وکړي چې اوس وخت نور هم د درمل واخلي که چیرته شو بیا جمهوریت شپخانه تراوله د یورولوژي ډپارټمنټ تراوله ان شاء الله پروستات به جراحي شي او د مشکل نه به بیغمه شي
ډیر مننه دوستانو یادونه کوم چې نن ایچ پایلوري ناروغي په اړه غږیږو او په خبرونه کې کابل کې د جمهوریت روختون د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ ملمه دی یو بل اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب السلام علیکم زه د بلوچستان څخه سره پاره کې کوم ما دا مشکل دی ډاکټر صاحب چې دا مېډه کوم بحث دی چې او د مېډه څه ذکر سره دی او بل دا د مورکی مریض ما سره د اشکار وکړ چې دا وګان مې دی کړی دی څنګه نه راځي د خیر دا ما سره دا یو لار وشه ډاکټر صاحب سره
یا جسلام منو سوال او دغه
زیاته مننه بلوچستان چې د روغ اړیکې نیولې و په دې کې د چپلوري دغه یو نه که خو پکې موجوده ده چې وایي میده می سوځي د چپلوري د ناروغي اول نه هم دغه ده چې میده پکې د انسان سوځي نو ورورجانه د داخلي یو ډاکټر سپټ لاړ شه د چپلوري د لپاره معاینات وکړه د دې څخه علاوه ځینې نور ناروغي دي په غټو کلمو او د معدې نور ناروغي دي هغه کې هم ناروغ ته دلبدي استفراق د وزن بایلل کم خونی په دکو میتیازو کې د وینې راتلل د وینې استفراقات دغه اراز ولایم پکې موجود دي نو کوشش وکړه چې د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شي او دغه پوره معاینات وکړه او درملنه وکړه پاتې شو د مورقي مشکل دي د مورقي د پاره به شاید ډیر درمل به اخیستي وي نو لاړ شي یو ډاکټر سپتا هغه مشوره ده چې د وینې کلچر وکړه د وینې یو کلچر وکړه دغه نورسته بدی اغه انټي بیوټیک بدی معلوم شي هغه انټي بیوټیک واخله ان شاء الله خدای مهربانه ده چې خبر شي
ډاکټر صاحب کاکړ رازو دي ته چې ایچ پایلوري ناروغي البته ساري ناروغي او کې شمیرل کیږي او کچېری ساري ناروغي او کې شمیرل کیږي څنګه باید مخنیوي وکړو
بالکل د ایچ پایلوري ناروغي یو کاملا ساري ناروغي ده او ځکه خو زیات هم ده د نړۍ دو پر درې وګړي په ایچ پایلوري باندې اخته دي خو تر اوسه پورې ټولو ته غاره سالایم پیدا شوي نه دي مهمه او ضرور نه ده چې یو څوک د ایچ پایلوري ولري د معدې زخم دی ولري او هغه دی خامخا دلبدي استفراق او یا درد ولري عجل او طاقت ځینې د سیمریزان مرزي کله چې د دوی میده وچاو دي سوري شي او ټوله خېټه د وینې څخه ډکه شي دغه نوروسته دوی په ځان باندې پويږي ډاکټر صاحبان چې ورته معاینات وکړي دغه نوروسته پويږي چې ناروغ خو چې پایلوري وو او هغه زخمې سوري شوی ده نو ایچ پایلوري بالکل ساري ناروغي ده خو ساري ناروغي ناروغي مخنیوي کولای شو که چیرته یو څوک پاکي وبوس کی تقابل د ښار وبوس نسبتا پاک نه دي نسبت نورو زینو ته نسبت اطراف ته نورو خارو ته دغه مهمه وجدا ده چې په کابل کې منګه د کانالایزیشن سیستم لوس ده هغه استری او ماستر د کانالایزیشن سیستم منګه نه لرو بل وجدا ده چې په اطراف کې سوک پیش پلوری باندې اخته کې ګل ته د ساګانو سیستم ده د ساګانو دغه سرونه پړ نه دي یو کلیوال زی ډولچکه ته کوي هغه ډولچکه خو خاوري میکروبونه هر ساغه ذرات چې په هوا کې دي ټول هغه د ډولچکه پاتې کیږي هغه ډولچکه چې سات کته کی هغه ټول میکروبونه د ځان سره لاندې کته کوي هغه څومره اوبه چې پسا کی دی هغه ټولې اوبه ملوث کیږي او بل اخر یې وډولچره او چته وینو کورته زی نو څومره کسان چې په کور کې دی پېچ پېلوري باندې اخته کیږي نو ښه خبره ده چې د کانالایزیشن سیستم اسري شي د ساګانو سرونه باید پټ وساتل شي خو ماسر سیستم دا ښه ده چې برمول شي د پاسه پی هغه د لاس یا هند پمپ ور باندې ولګول شي او اوبه کچیرته مشکوک یاستو چې اوبه ملوث دي ښه خبره ده چې اوبه جوش شي هم د میکروب نه پاک شي او هم به دغه اوبه سپک شي بل لارې دغه د غذایی توکو نه پټول دي لکه د سرک په سر باندې چې کوم غذایی توکي خرڅیږي د دوی سرونه پټ نه وي نو څومره میکروبونه چې کله چې پلوري ده که نور میکروبونه دي هغه میکروبونه په خوړو باندې کینی او کله چې وخوړل شي دغه میکروبونه زی میدی ته اول ته د میدی د زخم سبب کیږي دغه هم په شپلوري باندې اخته کولای شي
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې ایچ پایلوري ناروغي ته زنګړې شوې و هم دغه ته پات رسیږي د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه هم مهروي اوس لپاره اجازه اخلو د الله پامن
نیماله جنگ زره چې دا سمې باندې سیږي
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علي ان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ